شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبری هم په دې نیم ساعت خپرونه کې ستاسو کوربه شي. چری افغانستان له ایران غوښتي چې د اوکراینی الوتکې د لوېدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته شفاف حساب کتاب ورکړي. دا الوتکه کال مخکې غورځېدلې وه او پکې یو شمېر افغانان وژل شوي وو. د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې په مکرې د خبرونو سرټکو ته، د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیت قومندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې پیلوي او د پاکستاني یوې محکمې د هغې افراطي ډلې یو مشر محکوم کړی دی چې د هند په ممبئی ښار کې په وسلوال برید تورنه ده. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطان زوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ایز برید کې وژل شوی. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادۍ راډیو ته وویل یو شمېر طالبانو چې له فرات څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي وو هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو حمله وکړي.
متاسفانه قومندان امنی ولسوالی ما زخم برد.
له بد مرغه د ولسوالی امنیه قومندان ټپی شو، خو د درملن لپاره د هغه پر سوالو کې سن راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي، خو دوی ونه شو کړی چې زموږ عدلی او قضایي مرکزونو ته ننوځي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالی ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د ترکیه هوایی شرکت ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه پیلوي. د شرکت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت همداراز ویلي هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه شوي وي. خو دا هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکیش ایرلاین د 2020 کال د مارچ په 28مه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. افغانستان له ایران څخه غواړي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. له نن یو کال مخکې د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او 161 مسافر چې د اوکراین مسافر وړونکي او یو سلوشپګ او یو مسافر چې د افغانستان، ایران، کاناډا، جرمني، برتانیا او سویډن وګړي پکې و ټول ووژل شول. ایران د دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه ساحون ویشتلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل افغانستان له ایران څخه غواړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا صحنه رامنځته شوه پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن د هغې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو یاد ته درناوی وشو چې پوره یو کال مخکې په تهران کې نسکوره شوه. په دې غونډه کې له پیښې د زیانمنو هیوادونو سفیرانو، د قربانیانو د کورنیو غړو او اوکراینی چارواکو ګډون کړی و. د ازادۍ راډیو د فرداد څانګې خبریاله هانا رایسکایا له کیف څخه په راپور کې وایي چې په دې غونډه کې د پیښې د قربانیانو کورنیو له تهران څخه پر خپلو غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ.
ټول سترګې په لاره دی چې ایران به د قربانیانو د کورنوی د پوښتنې ته واضح ځواب ووایي چې ولې دا پیښه وشوه، مسؤول کسان څوک دی او آیا هغوی ته سزا ورکړل شوې ده که نه.
د بشري حقونو د څار سازمان نن په یو بیان کې له ایراني چارواکو وغوښتل چې د دې صحنې په اړه د بې پرې او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. هیومن رایټس واچ د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي دي. د سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه 40 کسان چې له پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. دیو بل خبر لمخې، د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دی پر دې هیوادونو باور نه لري. آیت الله علی خامنهای نن جمعه په یو وینا کې وویل د چارواکو ته ویلي چې امریکا او برتانیا څخه د واکسین واردول حرام دي، خو اوس دا خبره په ډاګه کوي. د کورونا پر ضد واکسینونه د امریکا فایزر او مدرنا کمپنیو او انګلیسي کمپنۍ استرا زینکا جوړ کړی، خو روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو هم خپل خپل واکسینونه تولید کړي دي. خامنهای ویل چې دای د امریکا او انګلستان پر واکسینونو باور نه لري، ځکه دا هیوادونه کله کله غواړي خپل واکسینونه په نورو هیوادونو کې وازموي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې هیواد به د کورونا ضد واکسین له نورو ډاډمنو ځایونو څخه ترلاسه کړي. او د پاکستان یوې محکمې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په وسلوال برید د تورنې افراطي ډلې یو مخکښ مشر په حبس محکوم کړی دی. د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې نن اعلان وکړ چې د لاهور یوې محکمې ذاکر رحمان لکوي په 15 کاله بند او د تروریزم د ملاتړ په جلا مورد کې په 100,000 روپۍ نقدي جریمه محکوم کړی دی. لکوي چې د جماعت دعوه د خیریه بنسټ مخکښ غړی دی، تیره اونۍ په دې تور ونیول شو چې په لاهور کې د جبهې د لومړۍ کرښې د وسلوالو لپاره چنده ټولوله. دا بنسټ د لشکر طیبه د افراطي ډلې چې امریکا او هند د ممبئی په حملو پړه بللې محمد څنګه ګڼل کېږي. لکوي د ممبئی له حملو څو ورځې وروسته ونیول شو، خو محکمې په 2015 کال کې خوشې کړ.
دا سجرړو ما شمنی خبری ما چلاوري. وړاندې په خبرونه کې تمرچ سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا بحثونه پیل شي. د افغان دولت د اجنډا لومړی ټکی
اوربند افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د خلکو خاص تازي توپ کوي. د افغانستان خلک غوښتنه د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي.
په خصوص کې امن دوي غونډې پترس کې پر اوربند ټینګاروش
عملا د سولې لار دادا چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي.
په پکتیا کې هغه لار حکومتي ځواکونو پرانسته چې پر شپږو ولسوالیو سپاراله.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. هغه سیمه چې د امنیت په تامینولو کې موثر دی په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی.
نن شپه شمه ده چې په کوټه کې د وشل شویو شیعه کارګرو مړی اعتراض ان له خاورته نه سپارل شوی. مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې هڅو او جګړو ته مخه کړو، له ایرانه د افغانستان غوښتنه. افغانستان له ایرانه غوښتي چې په تهران کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د لوېدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته شفاف حساب کتاب ورکړي. یو کال وړاندې د جنوري په اتمه د تهران له هوایي ډګره پورته شوې اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه په توغندي ولګېده او وغورځېده. په دې الوتکه کې 116 اویا مسافر ووژل شول چې یو شمېر افغانان وو. نور په دې راپور کې
په تهران کې د اوکراینۍ مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایرانه د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ورکولو او همغږي د نړیوالې ډلې د غړو لوري په خبره کړې اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یاد پیخي بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې کړي. د افغانستان، کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن په دې ګډه اعلامیه کې د قربانیانو له کورنۍ سره همدردي ښودل شوې ده. دغه شان له ایران غوښتنه شوې چې د دغه پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دي موږ له ایران غواړو چې په راتلونکو کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو پاړه چې له وجې دا سانحه رامنځته شوي پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران دولت نه غوښتنه کوي ترڅو د دې حادثې په اړه د کره تحقیقات او نتایج له افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره چې په دې الوتکه کې وګړو ژوند له لاسه ورکړی دا ول نړۍ سره شریک کړي.
یو کال وړاندې د جنوري پاتمه د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د هوایی شرکت مسافروړونکو الوتکه د تهران له هوایي ډګره له الوتو لنډه شیبه وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک له لوري په راکټ وویشتل شو چې لامل یې الوتکه نسکوره شوه او پکې ناس ټول یو سل شپږویا سپاره ووژل شول چې دیارلس افغانان وو. په قربانیانو کې د غشان د کاناډا، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران اتباع هم وو. که څه هم د پیښې په لومړیو کې ایران د دې الوتکې ویشتل نه تاییدول، خو وروسته یې په رسمي ډول ومنله چې یاد الوتکه سهون د دې هیواد د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي ویشتل شوې ده. دې پیښې پراخه نړیوال غبرګونونه هم لرل. تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او مواثقو څیړنو پر ځای د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. دې سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایرانی چارواکو دوی ځورولې دي. د سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه شل کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سولهییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت او طالبان په تیرو څلور ساعتونو کې د یو بل د لسکونو کسانو د وژلو او شوبلیدو ادعا کوي. دا ادعاوې یوه ورځ مخکې تر دې شوې دي چې تمه ده په دوحه کې د سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا شنبه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالب مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو په اجنډا بحثونه پیل شي، لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې روانې دي او ښکیل اړخونه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دې هیواد په شلو ولایتونو کې د طالب ضد پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې د دښمن پر وړاندې متقابل عملیات درلودل په ترڅ کې 38 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې د غشان ډیر شمیر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوي او شاوخوا او یا حلقې ماینونه چې په لوی لارو کې ځای پر ځای شوي او کشف شوي دي.
لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، لوګر، میدان وردګ، کندهار، زابل، اروزګان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بدخشان، بغلان او تخار هغه ولایتونه یاد شوی چې دفاع وزارت پکې تازه طالب ضد عملیات کړی دي. خو طالبانو بیا د دفاع وزارت دغه ادعاوې رد کړې او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې یوازې تیر شپې په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د تاوتریخوالي د خبرونه داسې مهال ورکول شوي چې ټاکل شوي سبا شنبه په قطر کې د دواړو لوریو مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجنوري رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې داسې ویلي
تیر چهارشنبه ماښام مقدماتي جلسه د دواړو تیمونو ترمنځ ونیول شو او دا پریکړه وشوه چې د شنبه په ورځ یعنی سبا د اجنډا پر موضوعاتو باندې اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربان د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د خلکو څخه استازیتوب کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې
د اغلی نوري په خبره ټوله هڅه ده چې هر اړخیز اوربند ټینګ شي. د سولې په خبرو کې اوربند هغه غوښتنه ده چې افغان حکومت پرې له دې وړاندې هم ټینګار کړی دی. د سولې مذاکراتي پلاوي هم ویلي چې اوربند افغانانو غوښتنه ده او د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو مهم او اساسي غوښتنه به یې اوربند وي.
د جګړې په اړه یو بل راپور هم لرو. د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړه. دا لاره له نږدې وو میاشتو راهیسې د طالبانو په لاس کې وه. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکو وای د دیلوی لارې د امن کولو لپاره باید لایوي خو د لارې په اوګدو کې د امنیتی پوسټو ترمنځ فاصله راکم شي او یو شمیر نوی پوسټې رامنځ شي. لابل خو د امنیتی ځواکونو ترمنځ باید پیاوړی همغږي رامنځ شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوای
پلو یلار کې د ګردیز او پټان پستې د پردې نشي د غلار به د تیرو کلونو پر شان همداسې به هم نه وي. لوی ستونزه دا ده چې زمونږ امنیتی پستې یو بل سره نږدې نه دي. په هغه سیمو کې چې د پستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځلې پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول درس دی. امدخل او د اریو بلوسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخیلو سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هیله لرو چې د غژملې په درست ډول عملي کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوام، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسؤل ایمل مومند وایي چې یادې سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړي او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دین مخ کې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
ښاغلی مومند د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لویې لارې د امنیت لپاره همدا درې پوستې کافي دي وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړې کړي او تر هغه وخته به د دوامداره ګزمو او چیک پوینټونو له لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامي کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یادلاره یوازې د افغان دولت د کارکونکو په وړاندې تړلې وه خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تمره چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. په خصوص کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکزي پلاوي غواړي چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی توپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خصوصي فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بیلابیل کټګوري سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملا د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملا د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه همدا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وخو کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د بحث وشي ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړولو لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، له بم، جنگ او مرګ جوبلی نه تنگ راغل دی.
بختاجان بختیار بیا په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اجندا په سر هوکړه ولسته ستړي کوونکې ګڼي او زیاتوي که اوربان ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې ښې پایلې هیله نه کیږي.
کله اړخونو څخه هیله مومور څخه ده چې دغه اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونشي خلک نه هیله دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینې وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدوزی برکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی برکزی ساکنسته لومړی هغه خلک یې سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه یې لاسه ورکړي وو. چې کله اولادونه یې لاسه ورکړي وو هغه خپل خوږ غلدلی شي ډول خوږ وي. خو دی بیا کوم امتیاز نه وخواستو، حتی د دې مړی هم اوګرا وه، اوګرا به یې خوړه، بل شی نه خوړه. خو که دا ډول موږ صادق او محصل خلک وي بیا به سوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوي ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې په قطر کې به په سبانیو خبرو کې د دوی ټینګار په دې وي چې اوربند وشي. د افغان دولت د پلاوی غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي، لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته ټولو بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی اولین بند اجنډا کې اوربند ده. موږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خپلې اجنډا هغه لومړي بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه نه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره او پرلت نن د شپږمې ورځې په مخ روان دی. د هزاره او یولس تنه کان کیندونکي د مچ په سیمه کې د یکشنبې په ورځ وژل شول چې اعتراض کوونکو لا هم د مړي خاورو ته نه دي سپارلي. ویل کېږي چې په دې مړیو کې وطنه د افغانستان دي. دا سجرړو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين لکوټي راپور لري.
د پرلت برخوالو خپل مړي تر وسه و خاورو ته نه دي سپارلي او وای چې تر سو وزیر اعظم عمران خان دلته نه راغلي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې تیر ورځ د ازب اختلاف مشران مریم نواز، بلاول بټو او مولانا غفور ایدری د ازاره قبیله سره د یوال لپاره وکټ تراغلی او دوی د پرلت و برخوالو ته وینا وکړه. پر دې مال په خپل وینا کې د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالي مشر مریم نواز اول په کار دي چې وزیر اعظم عمران خان دلته راسي او د چا مړي چې سوي دي دغه د خپلوانو پر سرو لاس کېږدي چې دغه ډول دوی خپل مړي و خاور ته وسپاري.
مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے
دے. پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالہ مشر مریم نواز وائی چھ مشتہ ساسو دا تکلیف احساس دی نہ پوجم چھ خپل وینا دا کم از سخه پیل کرم او پکم ٹوک کی خپل دکھ او غم بیان کرم زکہ چھ پرچا ستیری جی اغه پ دے غم پوی جی مش سمر و وایو چھ مش ساسو پ غم کی شریک کیو او وسم شریک کیو او ٹول کام ساسو پ غم کی شریک دی. خو د دې خبرې احساس دی کم غم او تکلیف چې پر تاسو تیریږي د چا مړي چلته پراته دي داغو د تکلیف احساس موږ نسو کولای چې هغه څومره زیات خوشمن دي. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر دا هم ویل چې زه خبره یم چې وزیر اعظم د خلکو د تنقید له وجې دلته نسي راتلی. خو د وزیر اعظم فرض دی چې هغه دلته راسي او د دې خلکو په غم کې شریک سي. وروسته مریم نواز د غمندو او خوندو سره هم ولیدل د چا چې خپلوان د مچ په پیشه کې وزل سوي دي. د پرلت و برخوالو ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو وویل چې د ښاریانو تحفظ کول د ریاست ذمېداري ده خو د بده مرغه دلته ریاست او حکومت خپله ذمېداري نه پرو کوي. چې لامل یې نن هم د هزاره قبیلې خلک و احتجاج کولو ته اړ سوي دي.
هزاره ټاون میں آپ کے درمیان میں ہوں جب بھی بلوچستان آتے
بلاول بوټو وای زه چې کله هم وکټ ترازم د خوشحالی نه بلکې په دوک او غم کې د ګډون لپاره رازم، ځکه چې په دې ملک کې هر شی ګران دی خو د انسانانو وینې تویول ارزانه دي. د افسوس خبره دا هم ده چې په ملک کې نن هم شهیدان پر سړکانو پراته او و احتجاج کولو ته اړ دي. بلاول بوټو زیاته کړه، ډیره د افسوس خبره ده چې نن د هزاره قبیلې خلک د حکومت څخه نور هیڅ نه غواړي او یوازې د ځان او د بچانو حفاظت غواړي.
تاسو لا پیغامونو
مله د دې راتلو خدامه نه ده چې موږ به پاتګس کې واره به خترین کا وتلې دې راتلو چې موږ سره موږ هغه څوک واره از موږ سره انکاري وکي مالادي ممري. السلام علیکم، زه د پرات خزان وم ا مدي جانې دا دلته دا کوم رسته وڅي دا یا چاله دې پر کوروبن سرشي دا سختمانو علاقه مين دی ورته ورکا تور کی دا خوار غریب ما په خدای قسم دې چې په پینځه کې د سیمون دوت ورکی اڅو چې نه ورکی بس دا غریب غولبا غیر پر خل بس سختمان باندې ودل دې یال دریو سر ورکا تا ور کی لاس سره پټ کړی دی انا ورور دې چې غریب کې څه کلا ولاکی یا نه صدقه خیرا صدقه دې چې صدقه مرسته خو ټول منونه دې یا دا کوم دې شي. بس سلام علیکم، ما پیغام اسمن فوس
محمد قدیم پښتون یم، هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ نه. پر د کورونا وایرس په اړه ډېر خوشی نه یو، ټول دولت غواړو چې مرستې د کورونا وایرس په اړه د افغان ولس ته وویشي. خدای په امان.
عبدالله بیان د بادغیس ولایت د سیبین کوم اصلي کلام کوارات چې ورنګ صدا کوي وروره د ترانسپورټ وزارت دا درخواست خواهش می ده دا د بادغیس د وزارت څو د تر ګرځولو پر دا سړک ډیر اندازه خصوصي دی او اندازه خامه دی. دا د ترانسپورټ کریه ډیر ده چې هغه وخت دا ټول سړک خامه یې هم دغه کریه او بل هم چې دا ټول الوته ګران یې دغه کریه و اقتصاد خراب درخواست
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په همدې موده کې لواکه د نوموړي د لری کېدو غوښتنه کړې ده. په خپل ټرمپ په یو خبره کړې ویډیو کې د پخلاینې ژغ کړې. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم ځل استعفا او لواکه د فوري لری کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. له دې سره په یو وخت ډونالد ټرمپ پرون مازدیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خبره کړه او په هغه کې بیل دي چې د جو بایدن نوم واخلي وویل نوې حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یو ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنځشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ټرمپ د لری کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل چې د ولسمشر مرسیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي، شای کانګرس استیزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرسیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلې خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستيال ولسمشر مایک پنس څخه خوشی د اساسي قانون د 15مې ماده په تطبیقولو ډونالد ټرمپ له واکې لري کړی. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پنس نغواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستيال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپل دندې اجرا نه کړی شي، مرستيال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ټرمپ خپل کړی ویډیو کې ویلي نوې حکومت به د جنوري په شلمه نیټه لوړه وکړي، اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلي چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
دا خبری مجله هم دومره وه. په بل یوې کې ستار فروغ له تاسو سره دی. فروغ صاحب ښه راغلی.
تشکر شیبر صاحب. شما مانده نباشید، 6:30 شب به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر.